Radio. Radio Azadi.
په افغانستان کې د سهار او بجې سوې. السلام علیکم او سهار مو په خیر. د ازادي رادیو دوله ساعته خبرونه له همدې شیبې پیل سوې. په اولی نیم ساعته خبري مجلې سره اوري چې د افغان حکومت اجرایي رئیس پر ځینو مسایلو د خبرو او موافقو لپاره د کابینې له ځینو وزیرانو او شاوخوا 200 سوداګرو او پانګوالو سره هندوستان ته ځي. دغه موضوع د خبری مجلې په پیل کې څیړو. نن چهارشنبه ده، د تلیا میزان 15 د سپتمبر 18. تر خبرونو وروسته نور راپورونه معرفي کوو. ولسمشر محمد اشرف غنی وی په افغانستان کې د سولې د ټینګښت لپاره په ملي او نړیواله سطحه یوه اجماع رامنځته شوې. په زابل کې په پوځي عملیاتو کې 8 دولت ضد وسلوال وژل شوي. د امریکا د ګډو ځواکونو لوی درستیز د ایران له اټومي موافقې څخه د واشنگټن د وتلو په اړه خبرداری ورکړی دی. ولسمشر محمد اشرف غنی وی په افغانستان کې د سولې د ټینګښت لپاره په ملي او نړیواله سطحه یوه اجماع رامنځته شوې او نړیواله ستراتیژي دا ده چې د افغانستان د سولې لپاره باید شرایط برابر سي. د جمهوری ریاست د اعلامیې له مخې ولسمشر غنی چې پرون یې په ارګ کې د سولې د عالي شورا له مشرتابه سره وکتل، له دې شورا وغوښتل چې د افغانستان په ګوټ ګوټ کې د سولې د ټینګښت لپاره هڅه وکړي. د سولې عالي شورا مشر محمد کریم خلیلی ویلي د عامه پوهاوي او ولایتونو ته د سفرونو له لارې به ټول هیواد ته د سولې پیغام ورسوي. کریم خلیلی ډاډ ورکړی چې د سولې په پروسه کې به د افغانستان ټول خلک خپل استازیتوب وګوري او دا پروسه به په پراخ بنسټه توګه پر مخ یوسي. د زابل ولایت چارواکي وایي افغان هوایي ځواکونو په پوځي عملیاتو کې 8 دولت ضد وسلوال وژلې دي. دوالی ویان ګل اسلام سیال پرون رسنوی ته ویل په خاک افغان ولسوالۍ کې دغه پوځي عملیات چې وړ مورس پیل سوي لا هم ادامه لري.
په بریدونو او عملیاتو کې د شپږو بهرنیو وسلوالو په شمول 8 وسلوال طالبان وژل شوي دي، او همدارنګه د امنیتي او کشفي ارګانو د راپورونو په اساس چې په دغه بریدونو کې تر لسو نور ډیر وسلوال طالبان ټپیان شوي هم دي.
د دولت کوم مخالف ډلې د زابل په خاک افغان ولسوالۍ کې د دې اوښتې مرګ ژوبلې په اړه تبصره نه ده کړې. د افغانستان د فوټسال ملي ټیم په آسیایي لوبه کې د برونزو د میډال له ګټلو پاتې سو. افغانستان پرون له جاپان سره لوبه وکړه چې یو د یو په مقابل کې مساوي سوه، خو د دې سیالۍ پریکړه په 5 پنالټیو وسوه چې په ترڅ کې جاپان وتوانید ګټونکی سي. افغان لوبغاړو تر دې مخکې په آسیایي لوبه کې چې په سالون کې دننه کیږي کوربه هیواد چین، مالدیف، متحده عرب اماراتو او ازبکستان ته ماتې ورکړې وه، خو دغه ټیم د یکشنبه په ورځ د ایران په وړاندې ماتې خوړلې وه. دغه آسیایي مسابقې د ترکمنستان په پلازمینه اشقابات کې روانې دي. د امریکا د ګډو ځواکونو لوی درستیز د ایران له اټومي موافقې څخه د واشنگټن د وتلو په اړه خبرداری ورکړی. جنرال جوزف دانفورد پرون د مشرانو جرګې د پوځي خدماتو کمیټې ته وویل دا ګام به امریکا ته له نورو هیوادونو سره پر موافقو سلا کېدل پیچلې کړي. د امریکا لوی درستیز دا خبرداری په داسې وخت کې ورکړی چې د دغه هیواد ولسمشر ډونالډ ټرمپ پر تهران او د 2015 میلادي کال پر اټومي موافقې چې پخوانی ولسمشر براک اوباما ورباندې مذاکرې کړې وې انتقادونو ته دوام ورکړی دی. جنرال دانفورد وویل ایران پر دې موافقه عمل کوي، خو دا خبرداری هم ورکړ چې تهران د دې ترڅنګ د منځني ختیځ د هیوادونو بې ثباته کولو ته دوام ورکوي. د امریکا کانګرس د ولسمشر ټرمپ ادارې ته د راتلونکي اکتوبر میاشتې تر 14 وخت ورکړی چې معلومه کړي ایران پر اټومي موافقه عمل کوي او که څنګه. تر دې نیټې وروسته به کانګرس په 18 ورځو کې پر ایران د بندیزونو د بیا لګولو په اړه پریکړه کوي. د سعودي عربستان پاچا د اول وار لپاره فرمان صادر کړی چې له مخې یې ښځې کولی سي موټر وچلوي. د سلمان بن عبدالعزیز دغه فرمان پرون دولتي آژانس خپور کړ. فرمان دیوی وزارتی شورا د جوړولو امر هم کړی چې للارې پروتلونکو ډیر شورا زکی په دیړه شاهي مانی ته سلام مشوره ورکول کیږي. دغه فرمان به له مشورو وروسته د راتلونکو کال په جون میاشت کې عملی بڼه غوره کوي. سعودي عربستان د نړۍ وزنی هیواد دی چې شزی پکې پښکاره د موټر چلولو اجازه نه لري. متحده ایالات چې د سعودي عربستان له نږدې متحدانو څخه ګڼل کیږي دغه فیصله پر سم لوري یو سترګام بلالای دی. د کرویشا یوې محکمې پرون د سرب ملیشو یو پخوانی قومندان د 1990 کلونو د شخړو پر مهال د جنگي جرمونو په خاطر په 15 کاله باندې محکوم کړ. هغه شخړې د پخوانی یوګوسلاویا د دړې وړې کېدو سبب سوې وې. درې کسیز قضایي هیئت داګان واسلی کوویچ د هغو جرمونو له کبله مجرم وپیژند چې له یوګوسلاویا څخه د کرویشا تر جلا کېدو وروسته هغه وخت پیښ سوي چې سربانو وسلې پورته کړې. قاضیانو ویلي واسلی کوویچ لږ تر لږه دوه ملکیان وژلي او زندانی سوي کرویشیایي پولیس او سرتیری شکنجه کړي او وهلي ډبولي دي. دغه ورځ د ځانګړو ځواکونو یوه قطعه یې درلوده، خو واسلی کوویچ پر ځان لګېدلي تورونه رد کړي او د محکمې بهیر یې جعلي بللی دی.
تاسې ازادي راډیو ته غوږ یاست.
د شمشاد زدران په تخنیکی همکاري په خبري راپورونه کې اوري چې اجرایی رئیس چې د کابینې ځینې وزیران او شاوخوا 200 تجاران او پانګوالي ملګري دي پر ځینو مسایلو د خبرو او موافقو لپاره هندوستان ته ځي.
د هندي مقامات سره په ټول کې د افغانستان لپاره پر ټول مهم او اساسي موضوعاتو بحث وکړي.
د بلخ د ولایتي شورا غړي اسف محمد ادعا کوي چې شایي حکومت د له دوسیې څخه سیاسي ګټه واخلي.
معمولی سیاسی شاید یک فشار سیاسی باید نگاه کنه به تمامات دیم، شاید همه طور باشه قضیه که من خبر دارم.
ځینو سناتورانو د انتخابات خپلواک کمیسیون د غړو ترمنځ پر وروستیو اختلافاتو اندېښنه وښوده. د عراق په کوردمیشت سیمه کې پر خپلواکۍ ټول پرسنه وسوه، خو د عراق او ترکیې انتقادونه لا توند سوي. په دې اړه راپور اوري. د ژوند په رنګونو کې راځي.
ټولو ته مویل چې دلته خزلې ما چوي، د پلاستیکونو دیوالې کې ما چوي، دغه بندي کې دلته په موږ باندې اوړي.
پر اونیو بجو نور مسایل هم څیړو او د نړۍ په مطبوعاتو کې د افغانستان مسایلو ته هم کتنه کوو. دا ازادي راډیو ده. د افغان حکومت اجرایی رئیس عبدالله چې د کابینې څو تنه وزیران او شاوخوا 200 سوداګر او پانګوال ورسره ملګري دي، له هندي چارواکو سره د خبرو لپاره نن نیو ډیلی ته ځي. اجرایی ریاست وی شغلی عبدالله به له هندي چارواکو سره د افغانستان پر اړوندو مهمو مسایلو بحث وکړي. هند سه شمې پر ورځ یو وار بیا د افغانستان له بیارغونې سره د خپلو مرستو او همکاریو پر دوام ټینګار وکړ. رضوان مراد او نور تفصیل.
د اجرایی ریاست مرستیال وین جاوید فیصل وی هند ته د عبدالله سفر مهم دی او دواړه خواوې به پر هغو ټولو مسئلو خبرې وکړي چې په افغانستان پورې اړه لري. خاغلی فیصل تیره شپه ازادي راډیو ته ویل اجرایی رئیس به د هند له صدر اعظم نریندرا مودی او د بهرنیو چارو له وزیرې سوشما سواراج سره هم وویني.
له هندي مقامات سره په ټول کې د افغانستان لپاره پر ټولو مهم او اساسي موضوعاتو بحث وشي، تر څنګ د یو اسایډي په تخنیکي او مالي مرسته د افغانستان هند تجارتي او ونی یو شو ده ناسته ده په هغه کې هم ګډون کوي چې دا کوي.
اجرایی ریاست وای لخاغلی عبدالله سره په دې سفر کې د کابینې د یو شمیر وزیرانو سربیره شاوخوا 200 سوداګر او پانګوال هم ملګری دي او په هند کې به د دې هیواد له تجارانو او پانګوالو سره ګډه غونډه وکړي. دې ته په پام سره چې د افغانستان په اړه د امریکا په نوې ستراتیژۍ کې له هند څخه غوښتنه شوې ده چې په افغانستان کې خپل رول پراخ کړي، اجرایی ریاست وای د امریکا ستراتیژي هم افغانستان او هم هند ته نوې فرصتونه برابر کړي دي او عبدالله به له همدې فرصتونو څخه د ښې استفادې په اړه له هندي مقاماتو سره وغږیږي. په همدې حال کې د هند دفاع وزیر نرملا سیتارام پرون په نوې ډیلی کې د امریکا دفاع له وزیر جیمس ماتیس سره تر خبرو وروسته افغانستان ته د هندي ځواکونو د استولو احتمال رد کړ، خو ټینګار یې وکړ چې نوې ډیلی به د افغانستان د بیارغونې په پروسه کې خپلو همکاریو ته دوام ورکړي. د امریکا دفاع وزیر له افغانستان سره د هند مالی مرستې ګټورې او مهمې وبللې او په افغانستان کې د ډیموکراسۍ، ثبات او امنیت لپاره د هند همکاریو ستاینه وکړه. د افغان چارواکو په وینا هند تر اوسه له افغانستان سره د بیا رغونې او اقتصادي ودې په برخو کې څه د پاسه 2 میلیارد ډالره مرسته کړې ده.
د بلخ د ولایتي شورا غړي آصف محمد ادعا کوي چې شایي حکومت د دې قضیه څخه سیاسي ګټه پورته کړي. د دې په خبره د حقیقت موندنې هیات دوی اونۍ مخکې د بلخ د والي لخوا د دې د واهلو ټاکولو او بندي کولو په اړه خپل راپور ولسمشر ته لیږلی، خو ولسمشر تر اوسه د دوسیه لوی څارنوالۍ ته نه دی لیږلی. تفصیل د خان محمد سین په راپور کې.
آصف مهمند چې د بلخ والی د ځان په وهلو ټکولو او بندي کولو تورنوي د سه شنبه په ورځ په کابل کې وی خبري ناستې ته وویل د حقیقت مندنې په لاوی دوه ونه مخکې په دې اړه خپل راپور ولسمشر ته استولې خو د ده په خبره ولسمشر تر اوسه دوسیه لوی سرنوالۍ ته نه ده لیږلې. محمد ادعا کوي چې ښایي حکومت د ده له دوسیه نه د بلخ پر والي د فشار د وسیلې په توګه کار واخلي او یا دا چې د نوموړي په پوښتلو کې ناتوانه دی.
ښایي سیاسي معامله وشي او تر کومه چې زه خبر یم ښایي له دغې دوسیې څخه د بلخ پر والي د فشار د وسیلې په توګه کار واخیستل شي او خوندي شي. حتی حکومت دا توان نه درلود چې زما وسله او موټر د بلخ له ولایت ته واخلي. ولسمشر دې ښه واوري چې یو حکومت دی او کدوه که یو حکومت دی نو حکم پلی او زما دوسیه عدلي او قضایي ارګانونو ته راجع کړه او کدوه حکومت دی بیا نو له تا ګیله نه لرو.
د یاده د ولسمشر د ویاندوی د دفتر له سرپرست شاه حسین مرتضوي سره په اړیکه کې شو خو ده په دې اړه له سویلو ډډه وکړه. مخکې له دې د ولسمشر د ویاند مرستیال دوا خان میناپال ازادي راډیو ته ویلي چې د بلخ د ولایتي شورا د غړي آصف مهمند دوسیه ته به عدلي او قضایي ارګانونه رسیدګي وکړي. آصف مهمند روان المریض کال د اسد د میاشتې په وروستیو کې مدعی شو چې د مزار شریف هوایي ډګر ته د ننوتلو پر مهال د بلخ د والي عطا محمد نور په لارښوونه بندي او د والي کور ته بوتل شو. د آصف مهمند په خبره د بلخ د والي د کور په لاره وهل شوی او د والي د زوی لخوا یې د غوږ یوه څنډه هم په غاښونو پرې شوې ده. د بلخ د والي ویان منیر فرهاد مخکې له دې ویلي چې آصف مهمند د سرنوالۍ په حکم د پولیسو لخوا نیول شوی خو لوی سرنوالۍ په دې اړه د خپل ادارې د حکم صادرول رد کړي دي. ولسمشر په دې حقله یو پلاوی ګمارلی چې پیښه وڅېړي او راپور یې ولسمشرۍ ماڼۍ ته ورکړي. د افغانستان د حقوق پوهانو د ټولنې مرستیال وایي لویه سرنوالۍ باید د حقیقت مندنې د پلاوي راپور ته انتظار ونه کړي. د دغه ټولنې مرستیال سبحان مصباح وایي د سارنوالۍ له قانون سره سم باید په پوره بې طرفۍ او استقلالیت سره دغه دوسیې ته رسیدګي وشي.
نقش هیئت حقیقت یاب یک نقش اداری است. اینا فقط
د حقیقت موندنې د پلاوی نقش یو اداري نقش دی. ولسمشر ته یوازې یو راپور رسوي خو لویه سرنوالۍ د اساسي قانون له مخې په خپلو کارونو کې مستقله ده او د دې او دې ته ورته نورو قضیو په اړه باید په مستقله توګه عمل وکړي.
سره له دې چې د لوی سارنوالۍ له ویاند جمشید رسولي سره مو اړیکه ټینګه شوه خو ده هم ونه غوښتل چې په دې اړه څه ووایي. آصف مهمند په خپلو تازه خبرو کې ویلي چې ده په رسمي توګه لویې سارنوالۍ ته عریضه کړې ده. د مهمند په خبره که قضیې ته یې رسیدګي ونه شي د ولسمشرۍ د ماڼۍ مخې ته به خیمه ودروي. خان محمد سین، ازادي راډیو، کابل.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د افغانستان مشرانو جرګې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د غړو ترمنځ پر سیاسي اختلافاتو اندېښنه څرګنده کړه. د دې جرګې غړو د سه شنبه په ورځ د انتخاباتي کمیسیون د چارواکو په استجوابیه غونډه کې وویل د دغو اختلافاتو دوام به راتلونکي انتخابات له ستونزو سره مخامخ کړي. په وروستیو کې داسې راپورونه خپره شول چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون کمیشنرانو د فشارونو له کبله استعفا ورکړې ده. تفصیل د ناجیې ساپۍ په راپور کې.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د غړیو ترمنځ خپل منځي اختلافات د مشرانو جرګې بیلابیل غبرګونونه راپارولی دي. دوی د سه شنبې په ورځ د انتخاباتي کمیسیون د چارواکو په استجوابیه غونډه کې وویل که دغه اختلافات همداشان روان وي د راتلونکو انتخاباتو شفافیت ناشونی بریښي. سناتور نثار حارث په انتخاباتي کمیسیون کې دغو اختلافاتو ته په اشارې داسې وویل:
جدالها، زدوبندها و
په کمیسیون کې شخړې، تضادونه او حتی سپکاوی له کاري ساحې څخه د یو شمیر کمیشنرانو ګوښه کول، د برېښنایي وسایلو د اخیستلو پر سر ناندرۍ، دا ټول هغه مسایل دي چې زموږ د اندېښنو لامل شوي. همدارنګه باید ووایم چې د کمیسیون مشر دا حق نه لري چې کمیشنران له ځایه لرې او ورته ووایي چې نور ته اجازه نه لري چې په جلسو کې ګډون وکړي.
په دغه غونډه کې ګڼو نورو سناتورانو هم د انتخاباتو په خپلواک کمیسیون کې د رامنځته شوو اختلافاتو اختلافاتو پاړه اندېخنی وښودلې. دا په داسې حال کې ده چې تر دې وړاندې ولسي جرګې هم ویلي وو چې د انتخاباتو د خپلواک کمیسون کمیشنرانو د فشارونو له کبله استعفاوې ورکړي او جمهوري ریاست په نورو لیستونو کار کوي. د انتخاباتو د خپلواک کمیسون د مشرتابه یو غړي معزله دولتي او د دغه کمیسون یوې غړي ملیحې حسن هم رسنیو ته ویلي وو چې د انتخاباتو په خپلواک کمیسون کې ډېری پریکړې په پټه کیږي. د مشرانو جرګې د سه شنبې ورځې غونډې ته هم یو شمېر کمیشنران غوښتل شوي وو چې د دغو ستونزو په تړاو معلومات ورکړي، خو دغه کمیشنران د ځینو دلایلو له امله حاضر نه شول او پر ځای یې د یاد کمیسون د دارالانشا رئیس امام محمد وریماج په استجوابیه غونډه کې دغه دعوې بې بنسټه او له واقعیته لرې وګڼلې.
هر هغه څوک چې دا ډول ادعاوې کوي باید اسناد وړاندې کړي او له هغې پرته دا یو ډول جوړ شوی کمپاین دی. ښه دا ده چې په دې برخه کې که څوک اسناد لري له کمیسون او رسنیو سره شریک کړي.
د افغانستان د انتخاباتو لپاره د مدني ټولنو شبکې یا اکسین هم تر دې وړاندې ویلي چې د دوی ارزونې هم ښیي چې د انتخاباتو په کمیسون کې ستونزې موجودې دي. سناتوران همدارنګه خبرداری ورکوي که چیرې د انتخاباتو په کمیسون کې دا ډول ستونزې روانې وي، راتلونکي انتخابات به له ګڼو ستونزو سره مخ شي.
نن چهار شنبه د ورځنیو راپورونو، مرکو، تحلیلونو او نورو تحقیقي مسایلو ترڅنګ دغه اونیس پروګرامونه هم د ورځې په جریان کې د ازادي رادیو له لارې اوریدلای سي. د اتو بجو په خبرونه کې هر چهار شنبه د ازادي او اوریدونکو پروګرام خپریږي. د لسو بجو د خبرونې زیاته برخه د موسیقي پروګرام ته ځانګړې شوې. د دولسو بجو په خبرونه کې چې پیو سټوډیو یو ساعته خبرونه ده، د راپورونو ترڅنګ د مخکښو شوزو پروګرام خپریږي. د دو بجو خبرونه مایکروفون استاسو اونیس پروګرام ته ځانګړې شوې ده. د څلور بجو د خبرونې په دویم نیمایي کې اساسي او بشري حقونه د غرض کور کلی اونیس پروګرام خپریږي. اوس به نوریاس نوري راته ووایي چې د نړۍ معتبرو خبرونو او ورځپاڼو د افغانستان په اړه څه خبره کړي.
د ملګرو ملتونو استازی وایي په افغانستان کې د جګړې ښکېلو لورو بیا له سیاسي هڅو سره لیوالتیا ښکاره کړې ده. تر دې سره لیک لاندې د ملګرو ملتونو خپرونې په یو مطلب کې لیکلي چې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي ته د میچي اماموتو د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته ویلي چې له ستونزو او خنډونو سره سره په افغانستان کې د سیاسي هڅو د پراختیا لپاره امکانات زیات شوي دي. د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي په وینا په افغانستان کې شخړې باید د جګړې تر بل فصل پورې دوام ونه کړي او ګاونډیان او نور هیوادونه چې د افغانستان په مسله کې ښکېل دي باید داسې سیاستونه مخته ونیسي چې په افغانستان کې د جګړې اور په څو میاشتو کې سوړ کړي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي د غرض د سیمې له هیوادونو غوښتي چې د افغانستان په وړاندې پر خپلو سیاستونو بیا غور وکړي او د افغانانو په مشرۍ د سولې د پروسې د بریالیتوب لپاره همکاري زیاته کړي. د هغه په وینا که دغسې یو نیت رامنځته شي، ملګري ملتونه به په دې برخه کې له هیڅ ډول همکاري ډډه ونه کړي. د ملګرو ملتونو خبرونې وړاندې د یماموتو دا څرګندونې هم راخیستې چې ویلي دي امریکا د افغانستان په اړه واضح ستراتیژي اعلان کړه چې ټولو ته روښانه ده او نورو هیوادونو ته هم پکار ده چې د دغه ستراتیژۍ په رڼا کې داسې لارې چارې خپلې کړي چې په سیمه او په تیره بیا افغانستان کې سوله ټینګه کړي. ایورویشا ریوی خبرونې هم د افغانستان لپاره د امریکا د ستراتیژۍ او د هغې اړوند هند او امریکا د شراکت تر سرلیک لاندې د یو مطلب په پیل کې دا پوښتنه کړې چې له زختو زیاتو لګښتونو او قربانیو وروسته امریکا په افغانستان کې له خپلو تېروتنو درس اخیستی، د امریکا نوې ستراتیژي له پخوانیو هغو جلا ده او که د همغو دوام دی. د خبرونې په وینا په دغه ستراتیژۍ کې یو نوی مهم عنصر شته او هغه د هند او امریکا ترمنځ شراکت دی چې له مخې هند باید په افغانستان کې له امریکا سره د همکارۍ په برخه کې جدي ګامونه پورته کړي. ایورویشا شریوي خبرونې د امریکا مخکنیو پالیسیو ته اشاره کړې چې هیڅ یوه اغیزمنه نه وه او د ولسمشر ټرمپ د نوې ستراتیژۍ ځینو ټکو ته هم اشاره کوي چې په وینا یې ډېر واضح نه دي. د خبرونې په وینا د بېلګې په توګه د افغانستان د لانجې په هواري کې د سیمه ییزو قدرتونو او په پاکستان کې د ترهګرو د پناځایونو موضوعات ډېر روښانه نه دي. د ایورویشا په لیکنه دا درسته ده چې ښایي د لومړي ځل لپاره په وضاحت پاکستان د ترهګرو ډلو په ملاتړ تورنیږي او آن دا چې ورته خبرداری هم ورکول کیږي، خو پخوا هم دغسې تورونه په اسلام آباد لګول شوي چې هر ځل یې ورڅخه د تېښتې لاره پیدا کړې ده. د خبرونې په وینا تر اوسه هیڅوک دا په ډاډ نشي ویلی چې د پاکستان په چلند کې د عملي بدلون راغلی وي.
که څام د اورزګان ولایت دروختیا ریاست وای د ترینکوټ ولایت روختون د ناروغانو پر مخ پرانیست دی خو د اورزګان ولایت اوسیدونکو پرون په یو احتجاجه غونډه کې وویل دغه روختون تړلی دی دوی د جګړې لشکلو لوریو څخه په اورزګان ولایت کې د روغتیایي مرکزونو د خلاصون غوښتنه وکړه شریف الله شرافت او نور تفصیل
دا د ترینکوټ په ولایتي روغتون کې راټول سوي ولسی لارین کوونکي دي د اورزګان ولایت مرکز ترینکوټ او ولسوالۍ دغه ځورېدلي ولس ځکه لاریون پر لارې اچولې چې د دغه ولایت په مرکز ترینکوټ او ولسوالۍ کې له تیرو نهو ورځو راهیسې روغتیایي مسؤلینو د وسلوالو طالبانو له ګواښ څخه ټول روغتیایي مرکزونه د خلکو پر مخ تړلي چې د دغه ولایت خلک یې له ګڼو ستونزو سره مخامخ کړي دي دغه لاریون کوونکي له ښکېلو خواو څخه غوښتنه کوي چې روغتیایي مرکزونه دې ورته خلاص کړي
مش هغه واټ کې ولاړ نه ډاکټر صاحب نه رئیس صاحب صاحب هیڅ سړی نهسته چې موږ ته دغه جواب راسي نن رئیس صاحب والي صاحب ټول راسي ماته نن دغه جواب راکړي که دا رقم حالات به روزګان کې نن والي صاحب ایله کولای چې روزګان علاقه
تشبخانه تړي ولې تړي پر څه تړي که چیرې والي صاحب ستا لور ستا زوی ستا کور والا په دې دغه چې پرته یې ته به لندن ته یوسي امریکا ته یوسي دغه خوار لغړې پر کوم یوسي ورونه د یم وروته وکي ډاکټر صاحب کوم ملامت نه دی رښتا څه خوره کوي په خپل لار دی په خدام وروته کړی
څه چې روزګان ولس هر نه پر
پر داسې مهال وکړي چې له دې وړاندې د اورزګان ولایتي ادارې او د عامې روغتیا ریاست مسؤلینو ویلي وو چې د اورزګان ولایتي روغتون خلاص دی خو د دغه ولایت ځایي خلک وایي چې دوی تیرې ستلي دي او روغتون یې لا هم پر مخ تړلی دی د دغه لاریون کوونکو دغه ستونزې می د اورزګان د والي د مرستیال عبدالواحد پټان سره شریکی کړي هغه بیا د خلکو دغه خبرې ردوي او وایي چې د ولایتي روغتون په ګډون یې اتلس روغتیایي مرکزونه د خلکو پر مخ خلاص دي
اتلس کلینیکونه او شفاخانه چې اغلته د دولتي واټمنی موجوده ده هغه خلاص دي بالکل هغه کوم خبر نشته یو د کلینیکونه د نه پنځوس کلینیکونه یو د کلینیکونه چې هغه په هغه ساحه کې دي چې موږ د انسان په سترګه باندې ورته کلینیک خلاص کړی دی او وظیفه هم ورکړې ده ایچ ډی ایس ته چې دوی سره اکمال کوي نو دوی چې د انسان صفت باندې چې موږ ورته وویل چې د انسان به تداوی شي او دوی د انسان ته د انسان نظر نه ورکوي هغه بندي هغه د دوی کار دی
که څه هم د اورزګان ولایتي اداره او د عامې روغتیا ریاست مسؤلین وایي چې د دغه ولایت د ولایتي روغتون په ګډون اتلس روغتیایي مرکزونه د خلکو پر مخ خلاص دي خو په عین حال کې د اورزګان ولایت مرکز ترینکوټ ولایتي روغتون ته د ولسوالۍ او مرکز ترینکوټ څخه راغلي ناروغان وایي چې له کورونو څخه یې تر روغتونو پورې ساعتونه ساعتونه مزل کړی او روغتون ته راغلي خو وایي چې د یاد روغتون مسؤلینو بیرته ځواب ورکړی چې روغتون تړلی دی
دا غولی غړم ا کې راکړه په زاروی ویل ول بند سمه لاله د خپل پر ما څنګه بند ول دا دغه بند شپخانه بند
نو د څه درو کار دی اسابې دی اسابې تکلیف لري وس را له ملا کې و ډاکټر لاره را پښه ور دی ملا کې دا واره کړه د وځي د ستا جان مجن کې راځي ما جرا غلې یو د انک په اسابې دی په چې نه په نقشې نه نه ولاړې د درو کار دی یو لاله کړه را پښه ور
نه مې قدرت الله منصور دی د غزاب د رسولي د خلاص وسیدن کې دغه شپخانه ته مریضان را وستل دي نو کته در مخه ډاکټرانو وایي چې موږ ته زنګ رالې موږ نور که پالیت نه کوو چې درته موږ خبره معلومه نسی
دا شپخانه بنده ده څو ورځې زه پر لپسې زم او راځم وایي شپخانه بنده ده اوس سهار دلته پرچه راکړ هغه پرچه مې وخت سره اوس بیرته دا ډاکټرانو لاړه وایي شپخانه بنده ده ولاړ سي دلته ځان مرګ راځي شوز باندې پټاو کې موږ نو بره بیرې شو ګرځ راوځي کبر مریضان ک نور ټول بالا راځغلی خران وایي وس په ځان مرګ را باندې وس ولکه یاده دا واسلرو ولکه یاده دی واسلرو شخص ډاکټران ته موږ لاړې سو
بیا د وسلوالو طالبانو ویان کاریوسف احمدی ازادي راډیو ته ویل چې د دې او روغتیایي مسؤلینو ترمنځ پر روغتیایي مرکزونو راولاړې سوي ستونزې لا هم پر ځای پاتې دي او روغتیایي مرکزونه لا هم د خلکو پر مخ تړلي دي د یادونې وړ ده چې په اورزګان ولایت کې له تیرې اوو کال راهیسې وسلوال طالبان او افغان امنیتي ځواکونه له یو بل سره په جګړه بوخت دي چې د یادې جګړې ډیری قربانیان د دغه ولایت ملکي خلک دي
ازادي راډیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي تاسو ازادي راډیو ته غوښتل چې خبرونه هر ورځ د سهار پر او بجو پیلېږي او د ماښام تر او دوام کوي که د انټرنیټ اسانتیا لري د ازادي راډیو اوسنۍ خپرونې په ژوندۍ بڼه او تیرې خپرونې په ثبتي بڼه د ازادي رادیو په ویب سایټ کې اوریدلی او ډاونلوډ کولای شئ. د ویب سایټ آدرس مو دی azadiradio.com یا هم azadiradio.org. دا هم د دې خبرونې د مهمو خبرونو لنډیز. اجرائیه رئیس چې د کابینې څو وزیران او شاوخوا 200 سوداګر او پانګوال ورسره ملګری دي نن هند ته سفر کوي. ولسمشر محمد اشرف غنی وایي په افغانستان کې د سولې د ټینګښت لپاره په ملي او نړیواله سطحه یوه اجماع رامنځته شوې ده. د جمهوری ریاست د اعلامیې له مخې ولسمشر غنی چې پرون یې پارک کې د سولې عالي شورا له مشرتابه سره وکتل، له دې شورا غوښتنه وکړه چې د افغانستان په ګوټ ګوټ کې د سولې د ټینګښت لپاره هڅه وکړي. د زابل ولایت چارواکي وایي افغان هوایي ځواکونو په پوځي عملیاتو کې 8 دوله ضد وسلوال وژلې دي. دغه پوځي عملیات په خاکي افغان ولسوالۍ کې وړ مورس پیل شوي چې لا هم ادامه لري. د افغانستان د فوټسال ملي ټیم په آسیایي لوبو کې د برونزو د میډال د ګټلو پاتې سو. افغانستان ونتوانی چې له جاپان څخه پرونی مسابقه وګټي. د امریکا د ګډو ځواکونو لوی درستیز د ایران له اټومي موافقې څخه د واشنگتن د وتلو په اړه خبرداری ورکړی دی. جنرال جوزف دانفورد پرون د مشرانو جرګې د پوځي خدماتو کمیټې ته وویل دا ګام به امریکا ته له نورو هیوادونو سره پر موافقو سلا کېدل پیچلی کړي. د سعودي عربستان پاچا د اول وار لپاره فرمان صادر کړی چې له مخې ښځې کولی سي موټر وچلوي. د کرویشیا یوې محکمې پرون د سرب ملیشو یو پخوانی قومندان د 1990 کلونو د شخړو پر مهال د جنگي جرمونو په خاطر په 15 کاله بند محکوم کړ. د ترکیې ولسمشر د عراق د کردانو د کورواکي سیمې مشر په خیانت تورن کړی. بلخوا د عراق حکومت ګواښ کړی چې د کردانو سیمه ییزو هوایي ډګرونو ته به د پروازونو مخه نیسي. ترکیې او عراق دا څرګندونې د عراق په کوردمیشتو سیمو کې د وروستۍ ټولپوښتنې په وړاندې په عکس العمل کې کړي دي. رضوان مراد د ازادي راډیو د خبر د مرکزي څانګې د راپور جزئیات وړاندې کوي.
د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان خبرداري ورکړی دی چې د کوردانو د لاریو پر مخ به خپلې پولې وتړي او که اړ شنو د عراق د کوردانو پر ضد به له پوځي او اقتصادي ګامونو هم کار واخلي. رجب طیب اردوغان دا څرګندونې پرون د عراق په خپلواکه کوردي سیمه کې د دوشنبه ورځې د ټول پښتنې په عکس العمل کې وکړې. اردوغان د کوردانو مشر مسعود برزانی د دې ټول پښتنې په ترسره کولو په خیانت تورن کړ. نوموړی وویل پخکاروایم تر وروستیو شیبو مونږ انتظار درلو چې مسعود برزانی به دا خطا ونه کړي. لیدل کېږي چې اشتباه مو وکړه. په داسې حال کې چې اړیکې مو په لوړه سطحه ټینګې وې، د ټول پښتنې د کولو په اړه مشوره نه کول یو خیانت دی. ترکیه دا ټول پښتنه خپل ملي امنیت ته اوګواښ ګڼي او ویره لري چې دا ګام به په ترکیه کې میشت کردان هم له ترکیې څخه جلا کېدو ته وهڅوي. بل لور ته د عراق صدر اعظم حیدر البادی پرون د کوردانو خپلواکي سیمې ته خبرداري ورکړ چې کتر سبا پنځشنبه د خپل هوایي ډګرونو کنټرول بغداد ته ونسپارینو د سیمې ته به د ټولو پروازونو مخه ونیسي. عبادی ویل نه چمتو یو او نه هم غواړو چې د دې ټول پښتنې د نتیجې په اړه د کوردستان له مشرانو سره خبرې وکړو، ځکه دغه ټول پښتنه د عراق د اساسي قانون خلاف وه. په همدې حال کې ایران ویلي دي چې د دې هیواد پارلمان به نن د عراق د کوردانو د سیمې د ټول پښتنې په اړه غونډه وکړي. شاوخوا 1.5 میلیونه کردان په عراق، ایران، ترکیه او سوریه کې اوسیږي او د سیمه هیوادونو اندېښنه لري چې حسینه د جلا کېدو لپاره د عراق د کردانو د ټول پښتنې لمن دوی ته هم وغځیږي.
ازادي رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
د ژوند رنگونه
نمه تلامات اصل کې د لغمانی
دغه د کور مخې ته هم ډیر زیات کثافات پراته دي. پلاستیکونه دي دغه څوک چي
دا دغه شوخه د کور والا مثلا دا کور والا د موږ څنګه د موږ غونډیا سره نږدې او دا خواته هغه بل کوسینه وروړي دغه ته اچي
او ویلېم بند کړې ده.
ویلېم بند ده او
ام دا اوس زبته په دجی کې ولاړ یو د خزالې سره پراته دي. تاسو نظر دا به څومره دي
ډیر دی والا ډیر ده
یو موټر خو دی
یو موټر به یو دا نو سر جوړی کنه اې د سر باندې ماچي
ته خپل بیا د یو مشر په صفات نه دی ورته ویلې چې ته خزل ماچوي
ویلې مې ټول ته مې چې ته خزل ماچوي د پلاستیکونو دی ولې کې ماچوي د باندې کې ته مونږ باندې وړي د موږ دا ویلې ټیټه ده دا بیا له مونږ باندې جګه ده
د کثافات کم دي سیار چرته خوره ورول ویګی دا څومره مشکلات پیدا کوي
دا ډیر مشکلات پیدا کوي انسان ته تکلیف پیږي
او دا میرمن چې اوس راغله دا دې څه
کیږي دا
نوم دې راته وای
علیما
کله چې ته کور پکای ویلې جوړکې خزل چیرته چي
خزل ډیر په مشکلات باندې غته چي
چیرته چي
نه غته د کلام خيته
نه
دغه جې چي ده هلته یو سړی ده راغی و دا جیکه د کثافات ما چیرته واچوم دا ټول خالی گاچی زه ما چوم دلته به تر باندې په سطل کې جیکا اخوته می ویور
ما می چول او کړه تا دې کور مخ ته چول
نه نه کور مخ ته نه اخوته می چول دګی دغه راغی هغه ته می واچو د سپ مشکلات باندې منګه سنور
په دویمه سهارنی خبری